سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه به جوشي تاسو ازادي اړوي د واګست ما کتر د چې د خبرونو مطالعه تلر شو خبرونه طالبانو یو بریټانوي جوړه چې عمروري تر اویا کلونو زیات دی نیولې ده د بریټانیا سنډي ټایمز ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې پیټر چې نه اویا کلن دی او دغه میرمن باربي چې پنځه اویا کلنه ده د فبروري په لومړۍ ډیټا په بامیان کې خپل کور ته روان ول چې ورور شو د جوړې له اتلس کلن رئیس په افغانستان کې د روزنیزو پروژو چارې پر مخ بیولې او د هغوی لور سارا انتیوسول سنډي ټایمز په ورځپاڼې ته ویلي چې هغوی وزې غوښتل د هېواد ته خدمت وکړي ځکه چې مینه یې ورسره لري تر اوسه دا روښانه نه ده چې دا جوړه د څه لپاره نیول شوې خو د هغوی له لورې پر مخ وړل شوې پروژې چې یوه یې د میندو او ماشومانو د روزنې لپاره وه ظاهرا د سیمه ییزو چارواکو لخوا تاییده شوې وه په تور هم کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو سره د ځواکونو نن یک شمه هم د تیارسي په حالت کې دي د ترکیې د انتولو خبري اژانس راپور لمخې د دوړو خواو ترمنځ محمد دروازه د یک شمه پورې د دوه ورځې لپاره د ترانزیت او مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړلې ده د تور هم دروازه چې د خیبر پختونخوا ایالت افغانستان له نګره رولت سره نخلوي د شمه پورې د وی نوې امنیتي پوسټ د جوړولو پر سر د شخړې لامل وتړل شو د پاکستاني وی امنیتي چارواکي انتولو خبري اژانس ویل چې تور هم دروازه د ټول مسافرو او سوداګریزو وسایطو لپاره لا هم تړلې ده او د دوړ خو امنیتي ځواکونه د تیارسي په حالت کې دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا د محافظه کارانو په لویه غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو د بیرته ترلاسه کولو په اړه ټینګار وکړ ډونالډ ټرمپ لږ تر لږه ډېرې ځله وویل چې د طالبان لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رزمګذشت لیدل یې سخت غوسه کوي ټرمپ د امریکا لخوا طالبانو ته د مالي مرستو یادونه وکړه او ویل تاسو پوهیږئ چې امریکا هر کال افغانستان ته له شاخوا دوه تر دوه نیم میلیارد ډالر مرسته ورکوي په داسې حال کې چې امریکا په خپل مرستو ته اړتیا لري هغه څرګنده کړه که د مرستي دوام عمومي طالبان باید د امریکا پاتې وسلې بیرته وسپاري د کندهار د سوداګرۍ پنګونې خونه وایي سکه لدی ولې څخه د 240 ملیون ډالر پرځت و چې میوه به ته صادره شي ده د طالبان تر کنټرول لاندې بختار دولتي اژانس راپور لمخې د خونه مرسل انجینر عبدالباقی بنا ویلي چې سکه 2330 ټره میوه له کندهار څخه بهر ته صادره شي ده دغه په وینا انځر شکرپاره او ممیز هغه چې میوه ده چې هند پاکستان متحده امارات او امریکا ته صادره شي ده د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې په لغمان ولایت کې لسګونه لرغوني ځایونه او ګڼه تاریخي سر کشف شوي دي د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د وزارت د لرغونپوهنې رئیس زبی الله اسادات په قول ویلي چې دا تاریخي ځایونه په مهترلام قرغی الینګر او لشنګ ولسوالۍ کې موندل شوي دي د معلوماتو له مخې په لغمان کې ویشت تاریخي ځایونه ثبت شوي چې له دې جملې درې د مهترلام خال شپږ د قرغی او سورلس د الینګر او څلور د لشنګ ولسوالۍ پورې اړه لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی
امریکا د یو فشار دی وسیلې پیس کې د شي چې زغم موضوع نه استفاده
د جرمنی له نوي حکومت څخه د افغانانو هیلي
د المان نوي فدرالي حکومت د افغان مهاجرینو سره چې دلته میشته دي د هغوی سره نشه برخوردو کې
او افغان خسره د ملګرو ملتونو د خزو څنګه ملاتړ وړاندې به خبرونه کوي ووري
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی نوموړي پرون په یو کانفرنس کې ویلي متحده ایالات په کلنی ډول افغانستان ته له 2 میلیارد ډالر ډیر مرسته ورکوي خو دا مرسته په هغه صورت کې دوام عمومي چې طالبان د تجهیزات بیرته امریکا ته ورکړي د سیاسي چارو شمشنون کې وایي امریکا پر طالبان فشار وړي خای طالبان د وی معاملې په صورت کې د وسلې بیرته امریکا ته وسپاري نور جزئیات پر ورکړي
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی نوموړي پرون شنبه د فبروري 22مه د امریکا د محافظه کارانو په یو لوی غونډه کې وویل چې امریکا افغانستان ته په کلنی ډول 2.2 میلیارد ډالر ورکوي، خو دوی په بدل کې په دې هیواد کې پاتې شوي امریکایي وسلې غواړي. ښاغلی ټرمپ وویل چې طالبان دا وسلې او تجهیزات پلوري.
If we're going to give them that kind of money, let them give back.
موږ هغوی ته دا مقدار پیسې ورکوو نو زموږ فوجي تجهیزات به بیرته راوسپاري. هغوی ټانکونه، موټر، وسلې، د شپې دوربینونه لري. ان له هغو څخه چې موږ لرو نوې دي، مستقیم له باکس څخه راوتلي. دا د باور وړ نه ده.
نوموړي د طالبانو کلنی پوځي رسمي گذشت په اشاره په ټینګار وویل چې د طالبانو لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رسمي گذشت لیدلې سخت غوسه کوي. ومغختل د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو لدی مخکې د طالبانو یوې دولتي سرچینی ازادي راډیو ته ویلي وو چې په تیرو 20 کلونو کې دوی د ناټو او امریکا په وړاندې په جګړه کې پراخه قربانۍ ورکړي، او دغه په خبره د دې قربانۍ په بدل کې به امریکا ته آنی و مرمۍ هم بیرته ورنه کړي. د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر وایي که امریکا پر طالبانو فشار راوړي، ښایي طالبان د یوې معاملې په ترڅ کې دا وسلې او تجهیزات امریکا ته وسپاري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اوس وخت لپاره امریکا د یو فشار د وسیلې په حیث کیدای شي چې د دغه موضوع نه استفاده وکړي او پر طالبانو باندې فشار زیات کړي. همدا به راتلونکي ثابت کړي چې امریکایان په دغه برخه کې څومره جدي دي.
له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د 2020 کال په اګست کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال په دې هیواد کې د $1 میلیارډ په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې شوي. دا لومړی وار نه دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه پوځي تجهیزاتو غوښتنه کوي، بلکې تر دې وړاندې هم د بایډن د ادارې له لوري د $1 میلیارډ په ارزښت د دغه وسلو او تجهیزاتو پاتې کېدل تېروتنه بللې وه، او ویلي وو د دې تجهیزاتو د پاتې کېدو لپاره هیڅ دلیل موجود نه و. نوموړي د امریکا د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو پر مهال هم ویلي وو چې له افغانستان سره مرستې به د امریکایي وسلو په بیرته سپارلو پورې تړلې وي. دا ویلو ده چې امریکا په تیرو 3 کلونو کې په بشري برخه کې له افغانستان سره تر ټولو ډېرې مرستې کړې دي.
نیټه کونو سره مهاله په دغه هیواد کې یو شمېر میشت افغانان وایي هیله مند دي چې نوی حکومت یې ستونزې هواري او ورنه له ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له وړاندې د دغه هیواد د نوي حکومت له خوا د کډوالو په تړاو د احتمالي سختو پالیسیو د پلي کېدو په اړه اندېښنې زیاتې دي. نور جزات د عبد سپوږمۍ په راپور کې.
په داسې حال کې چې نن په جرمني کې پارلماني ټاکنې کېږي، په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغانان له نوي حکومت د دوی ستونزو ته د رسېدو هیله لري. فضل حمد انیس چې یو افغان ممثل دی او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته تللی، ازادي راډیو ته وویل
د المان د نوي حکومت څخه چې راځي د انتخاباتو وروسته د یو افغان په حیث زما خپله دا غوښتنه ده چې د المان نوی فدرالي حکومت د افغان مهاجرینو سره چې دلته میشته دي د هغوی سره نشه برخورد وکړي، د هغوی سره د هغوی پر مشکلاتو باندې سر خلاص کړي او ورسره همکاري وکړي، او په خاص ډول به هغه افغانان چې دلته نوی راغلي دي د جمهوریت ترنګېدو څخه وروسته د هغوی سره خو په هر صورت باید ډېره همکاري وکړي، ځکه چې هغوی په هر اړخ کې ستونزې لري، که د کور پیدا کول دي، که د کار پیدا کول دي، که د ژبې زده کړه ده، که د لایسنس اخیستل دي، که نور مسایل دي.
د جرمني د احصایې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د 2024 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر لږ تر لږه 4020 ته رسېدلی. د ویلت امسون تګ او رسپانې د معلوماتو له مخې چې همدا تېره اونۍ یې خپاره کړي، جرمني یوازې له 2020 کال راهیسې 15500 افغان پناه غوښتونکي له پاکستان څخه انتقال کړي چې لا هم 3000 په شرایطو برابر کسان خپل د انتقال پروسې ته په تمه دي. په دغه هیواد کې میشت د زده کړو د برخې فعاله فروزان امیری چې دا هم په وروستیو 3 کلونو کې جرمني ته کډواله شوې، له نوي حکومت غواړي چې جرمي پیښو ته باید رسېدنه وشي، خو دا حوادث باید په ټوله کې کډوال افغانان اغیزمن نکړي.
مسائل امنیتي کې فعلا
د امنیتي مسایلو په اړه چې تقریبا هر ورځ یو ناورین رامنځته کیږي، له بده مرغه په ټوله کې افغانان ترې زیانمنېږي. د افغانانو په وړاندې توپیري چلند پراخوي. زما نظر دا دی، څوک چې پیژندل شوي چې جرمي مخینه لري باید پیښو ته یې رسیدنه وشي، څو په جرمني کې ټول افغانان او کډوال ترې اغیزمن نه شي،
متاثر از وضعیت نشن.
د یادونې ده چې د رواني فبروري میاشتې په 14مه یو کس چې د جرمني امنیتي ادارو افغان بللی په منشن کې د کارګرانو د یوې ټولنې په یو لاریون موټر ور برابر کړ چې 9 کسان په کې ټپیان، خو وروسته ترې یوه میرمن او 2 لور یې مړه شول. د پیښې د جرمني چارواکو غوسه را وپاروله او یو ځل بیا یې افغانستان ته د افغان مجرمینو د ستنولو خبره وکړه. د روان کال د جنوري په 22مه هم یو تن د دغه هیواد په اشافنبورګ ښار کې د چړې په ګزارونو د یو ماشوم په شمول 2 ووژل او 2 یې ټپیان کړل. د جرمني پولیسو د دې برید کوونکي په اړه هم ویلي وو چې افغان دی. د تیر کال په میاشت کې یو بل کس چې دا هم افغان ښودل شوی و، د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کې د یو پولیس په ګډون 2 کسان ټپیان کړي وو چې وروسته بیا ټپي شوي پولیس روغتون کې سا ورکړه. د جرمني حکومت بیا وروسته په یوې چارتر الوتنه کې 28 افغانان چې دوی مجرمان ګڼل افغانستان ته ډیپورت کړل. د یادونې ده چې منشان کې تر پیښې وروسته د جرمني رسنیو له دې ډلې ویلت امسون ته ورځپاڼې د راپور له مخې د دغه هیواد حکومت په 2 چارتر الوتکو کې له پاکستانه د سلګونو افغان کډوالو الوتنې ځنډولي، خو ورځپاڼې ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې لامل تخنیکي مسایل ښودلي.
په جرمني کې د ټاکنو په نږدې کېدو سره افغان کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. په دې وروستیو اونیو کې په جرمني کې 2 افغانان د وژونکو بریدونو د ترسره کولو په شک نیول شوي چې یوې د خلکو پر ګڼه ګوڼه موټر وروستی او دمې د چاقو په وسیله بریدکار دی. دغو 2 پیښو په جرمني کې د یکشنبې د ټاکنو په درشل کې د کډوالۍ په اړه بحث تر بل هر وخت ډېر تود کړی دی. نور جزات په دې راپور کې.
له خپل وطنه څه باندې 4000 کیلومتره لري، سره سیرت خپلې کورنۍ ته وطني خواړه تیاروي. هغه د خپلې مور، پلار او 2 ورونو سره د برلین په دې 3 اتاقه اپارتمان کې ژوند کوي. یو داسې کوچنی استوګنځای چې کابل کې د هغې د پراخې حویلۍ او باغ سره د پرتلې وړ نه دی. سره سیرت په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت سلاحکار وه. هغه ودانۍ چې سره پکې کار کوو اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ودانۍ بدله شوې ده.
فکر می شد که چی گونه برازم
په هغه ودانی کې بتل دا فکر کې د چې څنګه د خزو ژوند ته غټور تمام شو، خو وسال ته داسې پری کړی کیږي چې پر خزو د لا ډیرو محدودیتونو د لګولو لامل کیږي او د اسما لپاره بالکل د زغم وړ نه دی.
قابل کاملا غیر قابل تحمل است برام.
سراوی د جرمنی له حکومت منندوی ده چې دوی ته پناه ورکړی ده، خو وروسته یو پیښو په جرمنی کې د مهاجرینو لپاره شرایط پیچلي کړی دي. لا سارا سیرت سره زموږ له خبرو یو ورځ وروسته یو افغان سړی په منشن کې وروسته له هغې ونیول شو چې د خلکو پر یوې ګڼې ګوڼې موټر وروست. په دې پیښه کې یوه ښځه او د هغې 2 لور ووژل شوه او پولیسو وویل چې برید اسلامي انګیزه درلوده. دا برید 3 وروسته له هغې وشو چې یو کس د چاقو په وسیله د یو وړکتون پاره ماشومانو او کارکوونکو برید وکړ چې یو 2 ماشوم او یو سړی پکې وژل شوی و. په دې پیښه کې هم پولیسو یو افغان چې ټاکل شوی و له جرمني وایستل شي تورن وباله.
خیلی متاثر بودم و شخصا زمانی که
زه ډیر زیاته خپه شوم کله چې دا پیښه وشوه. زه آرامه نه وم، ځکه کله به چې سړک ته ووتلم،
وختي ما به سړک میرفتم یا به درس میرفتم، فکر میکردم
یا به درس ته تلم، داسې مې احساس کوه چې ټول ماته ګوري او فکر کوي چې زه هم افغانه یم. همدغسې سوچ لرم او د دوی هیواد ته ګواښ یم.
نگاه میکنه و خطرناک است به کشورم.
په جرمني کې د فبروري د 23مې نیټې د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو کې د دې هیواد د کډوالو پالیسي لا د مخه د بحثونو توده موضوع و، خو د افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي وروستیو پیښو دا موضوع نوره هم ګرمه کړه. موږ د جرمني لپاره د بدیل ګوند له غړو سره د یو یخ سهار پر مهال د برلین سړکونو ته ووتلو، هلته چې دوی د ټاکنو پوسټونه لګول. د ګوند لا لوړاندې د افغان او سوریې مهاجرینو د ډله ییزو ایستلو غوښتنه کړې ده. ما د هغوی یو غړي ته وویل چې افغانستان د سراسیرت په څیر کسانو لپاره خوندي نه دی.
افغانستان
په افغانستان کې تل جګړه روانه ده. هلته بلا بل قومونه سره جنگي. موږ دلته جرمني کې نشو کولای دی هویل پر سولو وکړو. هوی د افغانستان اوسیدونکي دي او دا کار باید خپل خپل هیواد کې وکړي.
نظر پښتني خي چې د جرمني لپاره د بدیل ګوند ډیر پلویان لري او خای په انتخاباتو کې دوی مقام وګټي. خو نور ګوندونو هم د مهاجرت په تړاو سخت دریځونه خپل کړي دي. د جرمني په پارلمان کې د مسیحي ډیموکرات ګوند چې اټکل کیږي ټاکنی به وګټي د جرمني د بدیل ګوند سره هم نظر دی او د مهاجرینو په اړه د سختو تدابیرو غوښتنه کوي.
باید یو نوی سا واخلو. خپل زیربناوی باید سری کړو څو ډاټ تر لاسه شي چې نور داسې ظالمانه بریدونه او وژنې په جرمني کې نه تکرارېږي.
د جرمني لپاره د بدیل ګوند سره همغږي د دې هیواد په سیاست کې د یو ډول دود ماتولو په توګه ګڼل شوی او د پراخو لارونو لامل شوی دی. دا ګوند د خیاړ خو افراطي فعالیتونو د شک په خاطر د جرمني د استخباراتي ادارو تر څار لاندې دی. سراسیرت په سیاست کې برخه نه لري. هغې د جرمني ژبې د ازموینې لپاره د چمتووالي په خاطر د خپل کور نږدې کتابتون ته مخه کړي او هیله لري چې یوه روښانه راتلونکي جوړه کړي.
حزبی که مخالف بودن
هغه ګوندونه چې د مهاجرینو د اوسیدو مخالف دي باید دا درک کړي چې یو انسان ولی خپل هیواد پرېږدي.
انسان کشور خود شو ترک میکنه.
خو دا سره سیرت غوندې د پناه غوښتونکو برخلیک بعد فبروري د 28 منټي ټاکنی وټاکي. ځکه جرمنان به په دې ورځ پریکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره کومه تګلاره غوره کړي.
پرم دې موضوع می د چارو لشنون کې خاغلی خلیل رحمان نه خلیل احمد ندم څخه وبختل چې د جرمني ټاکن به پر افغان کډوالو سره اړیکې ولري.
ګوره جرمني دلته د خي څور توای چې راستګرا په دری ورته وای د خلک لکه چې په قدرت کې راضي قدرت راضي او څوک چې په اصطلاح چپیان دی هغه اوس تلری کېږي په دې چې په خپل جامعه د جرمني کې دوی د تبلیغات کړي دي او خلک دوی ته رای ورکړي. دغه لپاره دا خلک چې دي د ماجرو پر ضد دي او دوی اته وایي چې موږ چې دغه قدرت ترلاسه کړو باید په افتوار باید تیاری ولاړ وي او دا ماجر بلته هغوی هیوادو ته ور واستو خصوصا افغان ماجر. نو په دې وروستۍ کې دغه پیښې چې رامنځته شوي دي دغه په چړې خلک وسوي دي یا په موټر کې ځینې خلک لاندې کړي دي دا ډېر په غوسه کړې خصوصا د خلاصي خلک چې په ګوندونو چې دي دای بیا د څخه سوی استفاده کوي غواړي دغه یو پلمه او بهانه جوړ کړي دلته لپاره چې ماجرین د جرمني څخه وباسي.
بله بله. اوس همدغه وروستۍ پیښه چې تاسو هم اشاره درلودله کومه تاسو پر دې باندې وغږیږو همدغه وروستۍ پیښه څومره د جرمني د نوي حکومت پالیسیانې د افغان کډوالو او د افغان ماجرین په تړاو باندې سخته ولې شي؟
خو به کسام زینې داس پیښه دي چې خپل جرمنان په چړې ویل دي چې څوک په لمنه وجلې څوک وجلې. اما متاسفانه په رسنیو کې دوی دا نخي او دا بیا د مجازي فضا لاري افغانان هغه پیدا کړی دي او خبري چې دلته جرمنان دوه مخې سیاست کوي. یعنی هغه پیخي چې د خارجانو لاس کې هغه بس برسره کې او په میډیا کې راوړي اڅ چې دوی خپل جرمنان کې هغه به نخي. دغه لپاره فقط د دوی هدف دا ده چې څنګه مهاجر وباسي. نو مهاجر هم خصوصا د سوریه او افغانستان ډېر دي د نورې وادو دم دي. نو دوی ډاریږي چې دا اسلام پاله افراطي خلک دلته ځای پر ځای سي او د داعش او نورو تروریستي ډلو په چوکات کې دلته تنظیم سي او خطر پېښ کړي. دغه لپاره نو دوی بل دا شي د ولس هم غواړي چې دلته د دوی کارونه چې دي دا خارجانی کې وی دوی هم نه غواړي چې دلته خارجان ووسی. نو دغه علت دی چې په جرمني کې دغه غږ پورته شوی دی د مهاجرو ضد غږ چې څنګه د مهاجر مجبور کی چې بالاخره په زوري په هر شکل یې د جرمني څخه وباسي خصوصاً افغانان تاسو ګورئ چې اکثرا اقتصادي مشکلات هم لري او بل سیاسي مشکلات هم پیدا شوي دي. هلته د تحصیل زمینه برابر نه دی، د انجوري د شپږم صنف نه پورته اجازه نشته درس وایي، پوهنتونونو دروازې تړل دي، ښځو ته د کار حق نه ورکوي. دغه یو اساسي علت دا دی چې افغانان وطن پرېږدي او اسانه لاره دغه جرمني او دې خواته خواته چې دوی راځي.
بله بله، اوس انادم سیف سره دی چې دومره ستونزې افغانان ګالي یا په اوس پور پاکې میشتي، په خصوص په جرمني کې د جرمني ټاکنې روانې دي. دغه ټاکنې به وشي د نوي حکومت د ټاکلو په تړه باندې به دوی خپل پریکړه ونیسي. خو آیا د جرمني د نوي حکومت د افغانانو د ستونزو د هواري په برخه کې به خپل پالیسي په نظر کې ونیسي کنه؟ دوی خپل سخت دریځ ته لکه څنګه چې تاسو ویلي خيار خي ګونده، دوی دغه سخت دریځ ته خپل ادامه ورکي.
دوی خو غواړي، اما خوشبختانه چې په غرب کې په امریکا کې دی وادو کې سیستم کار کوي، نو په سیستم کې بیا دلته د حقوق بشر مدافعین دی په دی وادو کې، او په رسنی کې هم ډېر لاسرسی لري. دوی کولای شي چې د محاکمو له لارې یا د مظاهراتو له لارې او د مبارزاتو له لارې د دغه حکومت پریکړې ته خنډونه پیش کړي او پرېنږدي چې دوی داسې یو عمل تر سره کړي چې بالاخره د دوی نوم په جهان کې بس شي. بالاخره دوی په هغه وعدو کې چې مهاجر ته راځي تاسیتونه راوپاروي د جرمني په مقابل کې. دې مسائل ته هم د جرمني خلک ګوري، چې ټول جرمنان داسې نه دي چې ټول غواړي. حتی دوی بل دا چې خود مسله دا ده چې دوی خود بشري قواو ته ضرورت لري، او تاسې کال په کال چې ګوري دلته په دې وادو کې نسل لګیږي، په دې چې دوی اکثرا اولاد نه راوړي. نو د بشر د قواو د تکمیل دو په خاطر باندې دوی مهاجر مني.
د چارو شنونکي خغلی خلیل احمد ندوم چې موږ سره مرکه کړې وه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اسرائیل د فلسطینی بندیانو خوشی کول زندولی ویل دي چې دا کاری د دل لپاره کړی چې حماس د اوربند موافقې خلاف د دوی اسیران تحقیروي. اسرائیل صدر اعظم سوزله حماس د اوربند موافقې په سرغړونې تورن کړی دی. تفصیلی پرپورک.
اسرائیل د حماس سختری زړه د اوربن تړون په پرلپسي سرغړونی تورنه کړي او اعلان کړي چې د شپږ سوه فلسطینی بندیانو چې ټاکل شوی و د شپږو اسرائیلي برمتو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شي زندول شوی دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د فلسطینی بندیانو خلاصون به تر هغه وخته وځندول شي چې ډار ترلاسه شي چې راتلونکي برمته کسان له تحقیرونکو مراسمو پرته آزادی شي. په دې بیان کې ویل شوی چې حماس برمته تحقیر کړي او هغوی د تبلیغاتي اهدافو لپاره کارولی دي چې دا کار د تړون ښکاره سرغړونه ده. حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیه ترهګره ډله ګڼي د شنبه په ورځ شپږ اسرائیلي برمته په دریو پړاوونو کې خوشی کړل. د توافق له مخې اسرائیل باید د دې کار په بدل کې شپږ سوه دوه فلسطینی بندیان خوشی کړي. حماس د تیرې یوې میاشتې په څیر د برمتو د خوشی کولو پر مهال تبلیغاتي مراسم جوړوي. اسرائیل وار له مخه د حماس تبلیغاتي مراسم شرمونکي بللي او ملګرو ملتو هم د حماس دا کار غندلی او د هغه د درولو غوښتنه یې کړې ده. هغه شپږ اسرائیلي برمته کسان چې د شنبه په ورځ فلسطینی وسلوالو خوشی کړل د تړون د لومړۍ مرحلې وروستي ژوندي برمته و. د غزې اوربند او د برمته شویو کسانو او بندیانو د تبادلې توافق د امریکا، مصر او قطر په منځګړتوب شوی او د پړاویز تطبیق پروسه د مرغومي په دیرشمه پیل شوې ده. د دې تړون د لومړي پړاو له مخې اسرائیلي ځواکونه به په تدریجي ډول د غزې له مرکز څخه وځي. درې دېرش اسرائیلي برمته او سلګونه فلسطینی بندیان به آزادی شي. همداراز به هر ورځ په بشري مرستو بار شپږ سوه لارې غزې ته داخلي شي. د تړون لومړۍ مرحله چې دوه څلوېښت ورځې دوام لري د راتلونکي شنبه په ورځ پای ته رسیږي، خو د دوهمې مرحلې رسمي خبرې لا نه دي پیل شوي. اسرائیل غواړي هر ډول توافق باید د دې سبب شي چې حماس پر غزه خپل کنټرول پای ته ورسوي او د دې ډلې مشان له غزه نورو هیوادونو ته ولاړ شي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړي استازي سټیو ویټکاف د پنځشنبه په ورځ د امریکا په میامی ښار کې یوې غونډې ته ویلي و چې د دوهم پړاو لپاره توافق خورا سخت دی، خو که جدي کار وشي د بریا چانس شته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ملګرو ملتونو د خزو څنګه یو ان او ام ومن یو ځل بیا له افغان خزو او انجونو خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د ادارې تیر ورځ پر خپل ایکس پاڼه په خني ټویټر لیکلی چې د افغان خزو مبارزه نړیواله ده. نور حال پر راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان خزی لا هم له مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي، د ملګرو ملتونو د خزو څنګه یو ان ومن یو ځل بیا پر ملاتړ ټینګار کړی. یو ان وومن د شنبه په ورځ د فبروري په 22مه په خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر لیکلی چې باید د افغان خزو او وینجونو غږ واوریدل شي او د هغوی غوښتنو ته په عملی بڼه رسیدنه وشي. په دوام کې زیاته شوه چې اړتیا ده د افغان خزو له مبارزې ملاتړ وشي او پر وړتیا وې پانګونه وشي. یو ان وومن زیاتوي چې د افغان خزو مبارزه نړیواله ده او دا سازمان لا هم د هغوی تر څنګ ولاړ دی. په همدې حال کې یو شمېر هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له کار او زده کړو محرومې شوي وایي له درې نیمو کلونو راهیسې د کورونو بندیوانې دي او د دوی په خبره نړۍ یوازې د دې حالت ننداره کړې. زهرا چې د کابل اوسیدونکې ده او له نهم ټولګي وروسته له زده کړو منه شوې ازادي راډیو ته وویل
ما 4 سال شته که زموږ
مې دا څلور کال کېږي چې موږ له زده کړو محروم یو، د کورونو په کنجونو کې باندې یو او خپل ټوله هلي او ارمانونه مو له لاس ور کړی دي. تر اوسه نړۍ زموږ ژغ نه دی اوریدلې او هیڅ عملی ګام یې نه دی پورته کړی تر څو د نیمې ټولنې یعنی د افغان ښځو ستونزې حل کړي. موږ نور ستړیو لدې چې ووایو د شونځي دروازې د خلاص سي یا د هله ولرو.
مریم چې د کابل بل اوسیدونکې او د اطلاعات او کلتور وزارت په خوانی کارکونکې ده خو اوس په کور ناشته ده. ازادي راډیو ته وویل
درست است که سازمان های مختلف تا امروز به خاطر حقوق زنان
دیکتیا ده چې بیره بیلو سازمانونو د ځوانانو د قانون لپاره غږ پورته کړی خو دا کافي نه دی. ما یو عمر زحمت ویست، درس می ووایه او په سختي سره می کار پیدا کړ، خو نن بیکاره یم او یوازې دا ګورم چې کله بل دې حالت خلاص شو. ریښتیا خبره ده ده لزور مو چې ډیر وویل او غږ مو نه ورېدل شو نور امید نه لرم.
بس که گفتی مو نتیجه نداد، حال بیخی نو امید شدیم.
مسودا کوهستانی چې د ښځو د حقونو فعال ده هم ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
تو جوی کې ما با
زه چې خلکو سره پاړیکه کیم په هیګم چلا غرایسه چې طالبان بیا وخت رسیدلې ګنج مې ښځې د جبري ودونو قرباني شوې. ډېرې نجونې رواني ناروغي او باندې اخته شوې او کورنۍ د درملنې وس نه لري. ښځې اوس نه هلی او بیچاره شوې دي. لبه د مرغ نړۍ لا هم د افغانستان خلکو پر وړاندې خاموشه ده او هیڅ حل لاره نه پیدا کوي،
وجود نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې په تیرو درې نیمو کلونو کې تل د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی او د طالبانو محدودیتونه یې غندلي دي، خو ډیری افغان ښځې وایي چې دا هڅې بسنه نه کوي ځکه یوازې تر اعلامیو او غندنو محدودې پاتې دي او تر اوسه یې د محدودیتونو د لرې کولو لپاره عملي اقدامات نه دي کړي. که څه هم طالبانو تل ادعا کړې چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د 2021 کال راهیسې ښځې د خپلو اساسي حقونو لکه له شپږم ټولګي پورته له زده کړو، دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو او له ډیری ټولنیزو فعالیتونو محرومې شوې دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل دوویشت یوولس څلرویش پنځه سوه یو.
ترانه اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادۍ رادیو خپرونې څلرویشت ساعته د ازادۍ رادیو پر ویب سایټ هم وګورئ او هم یې واورئ. د دې تر څنګ تاسو کولی شئ چې ازادۍ رادیو څلرویشت ساعته په ازادۍ رادیو انټرنیټ په ډاټ کام کې واورئ. سلامونه درنو اوریدونکو، د افغانستان په وخت د شپې نه نیم بجې شي. تاسې ازادي رادیو ته غواږی یاست. طالبانو یوه برټانوي جوړه چې عمرونه یې تر اویا کلونو زیاتې نیولې دي، د برېټانیا سنډی ټایمز ورځپاڼې نن راپور ورکړی چې پیټر چې نه اویا کلن دی او د هغه میرمن باربي چې پنځه اویا کلنه ده، د فبروري په لومړۍ نیټه په بامیان کې خپل کور ته روان ول چې ونیول شول. دې جوړې له اتلسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د روزنیزو پروژو چارې پرمخ بیولې او د هغې لور سارا سنډی ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې هغوی یوازې غوښتل د هېواد ته خدمت وکړي ځکه چې مینه ورسره لري. تر اوسه دا روښانه نه ده چې دا جوړه د څه لپاره نیول شوې، خو هغوی له لورې پرمخ وړل شوې پروژې چې یوه د میندو او ماشومانو د روزنې لپاره به ظاهرا د سیمیزو چارواکو لخوا تاییده شوې وه. په تورخم کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو سره د ځواکونو نن یک شنبه هم د تیارسي په حال کې دي. د ترکیې د انتالو خبري اژانس راپور له مخې د دواړو خواوو ترمنځ مهمه دروازه د یک شنبه په ورځ د دوهمې ورځې لپاره د ترانزیت او مسافرو د تګ راتګ پر مخه تړلې ده. د تورخم دروازه چې د خیبر پختونخوا ایالت د افغانستان له نګران ولایت څخه نخلوي، د شنبې په ورځ د بي نوي امنیتي پوستې د جوړولو پر سر د شخړې له امله وتړل شوه. د پاکستاني امنیتي چارواکي انتالو خبري اژانس ته ویل چې تورخم دروازه د ټول مسافر او سوداګریزو وسایلو لپاره لا هم تړلې ده او د دوړو خواوو امنیتي ځواکونه د تیارسي په حالت کې دي. د چارواکي چې نه غوښتل نومي وختل شي ویل چې تر اوسه د سردي اړیکو د کمیټې غونډه نه ده شوې او کمیټه مرته نه ده په پام کې نیول شوې، خو د پاین حال کې ویل چې سردي چارواکو ترمنځ خبرو اترو لپاره هڅې روانې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د امریکا د مفسکرانو په لوبه په لوی غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو د بیرته ترلاسه کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ډونالد ټرمپ لږ تر لږه درې ځله ویل چې د طالبانو لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رسمګذشت لیدلې سخت غوسه کوي. ټرمپ د امریکا لخوا طالبانو ته د مالی مرستو یادونه وکړه او ویل چې تاسو پوهیږئ چې امریکا هر کال افغانستان ته له شاوخوا دوه تر دوه نیم میلیارد ډالر مرسته ورکوي، په داسې حال کې چې امریکا په خپل مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ میلمه.
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شودو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه سي. د جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې ورستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکی اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې لپاره. لومړی پوښتنه خو مې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیر چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلې یو داسې کنوینسیون دی چې د هغې په اساس هر نوعه، یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د منع لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متعهد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتی مادی راغلی وی چې هغه تر ډیر حد پورې عملی کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو، د درې کال را په دی خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحه وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیضامیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه، دیو دغه صلاحیت لري، ځکه دغه یو سیاسي بحث دی، او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث، ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغوی شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
آغلی اورځله لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه، د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کشیدي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبانو حکومت شای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه. ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
دته سوټی کې یادول غواړم، اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دغه نه دای منلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه، یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي، هغه په دې معنا باندې دی چې دیو د هغې په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوینسیون نه منو، ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د همدغې سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و، هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې منع تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی، هغه نشي کولی چې دغسې قوانینو نه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. دازي باسي مملکتونه هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دی، در بس وی دغه کنوانسیون نه موږ امضا کوو او نه منو، چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسولی یا راتیفای کړی دی. نو دغه په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او دغه په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د ښځو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکملوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو، هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د نسوک هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغه کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري. بله د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جان د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت د ځواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت و خو درې میاشتې تېرې شوي دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای ستاسو په نظر؟ د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغه خو اوس دای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهیږم، دای بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیچا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې دي چې هغوی پوه شوي دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمونږ کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې ښودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحد پورې که خبر ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي. په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په ناورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه یو غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوق په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل وړ دی، لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته دی چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاږل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکي قشر نه، بلکې د نیمایي نفوس د یو مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او ورزلا جانې د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیري چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه یې بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل شوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اوریدلی دي عکس العملي اقدامات دي چې هغوی په میډیا کې او د خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دیو اشتراک کړی دی، هغلته دیو دغه بحثونه کړي دي او دا یې هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلی دي. نو دا خو د دیو هغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغسې د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحله ته د داخلي دو په جریان کې ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضي قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید د تصمیم نهایی شي، پس داغه نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سیام کاریګانی یا دغه سیو کارونه تر سره کی چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغه سی یو ګنګوسی او اوازی اوریدل کیږي، لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې با شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راول شي یا کنه راځي، نو دیو دی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب بيداوي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي، بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې کومه وګورو، د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاسي بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جانی ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت تر کو، سلامات اوسئ.
ان شاء الله مننه تاسو له هڅې. آزادۍ رادیو
Allah, 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 All زور پسې تل گریوان سیری ګرځم زور پسې تل گریوان سیری ګرځم زور پسې تل گریوان سیری ګرځم سمرا نادان دې نه پوهیږي جانان سمرا نادان دې نه پوهیږي جانان مودا مسترګو سترګو کې غړېږي جانان مودا مسترګو سترګو کې غړېږي جانان نن رات بیا دې را یادېږي جانان نن رات بیا دې را یادېږي جانان مودا مسترګو سترګو کې غړېږي جانان مودا مسترګو سترګو کې غړېږي جانان نن رات بیا دې را یادېږي جانان نن رات بیا دې را یادېږي جانان مودا مسترګو سترګو کې غړېږي جانان مودا مسترګو سترګو کې غړېږي جانان مودا مسترګو سترګو کې غړېږي جانان
ٹکڑا